ستړي مشه قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو دغه یو ساعته خبري خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي نه اوري او وینیس نن د سیشن بي ورځ 2015 کال د نوومبر د میاشتې ولسمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې شوې دي. د شپې لس افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې دي. زه ستاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکړ
تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خبرونه کې هرکلی وایو او تاسو ته اول هم وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
په لندن کې د څېړنې یو اداره وایي د تیر کال په پرتله ترګری کې د وژنو په پیښو کې بے ساری زیاتوالی راغلی.
بلې لوري ته روسیې ویلي دي د مصر په سینایي ټاپو کې یې مسافر الوتکه د ترهګرۍ سره مخ شوې وه. هغه پیښه کې 240 مسافران وژل شوي وو.
او په فرانس په شام کې د داعش په ضد تازه حمله کړې دي او جنگي بیړۍ یې ورنږدې کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په داعش به فشار زیاتوي.
دا او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو چې تاسو ته په خبرونه کې وار په وار وړاندې کوو. خو لا اول هم زو د امریکې ولورې ته چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پاریس کې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند سره لیدنه کاتنه کړې ده او پاریس کې پر مرګ ژوبله یې ورسره خواخوږي هم کړې ده او د داعش پر ضد جنگ موثره کولو په لارو چارو یې ورسره خبرې اترې کړې دي. په دې حکله زمونږ همکار انیلا خالد استودیو ته راغلې ده. هغوی نه به یو څو پوښتنې وکړو چې په دې حکله نور څه تفصیل لري. ستړي مشې او په خیر راغلې.
ډېره مننه منزه جانې.
انیلا خالد تاسو ماته دا وایست چې ښاغلي جان کیری په دې حکله نور څه ویلي دي څه وینا یې کړې ده.
بالکل دا فرانس کې چې کومې پیښې شوې دي دغه په حکله باندې د فرانسوا اولانډ ویلي دي چې اوس په د داعش په خلاف فرانس او امریکا او نور هیوادي اتحادونه چې کوم دي د دوی له اړخه به فشار پر روانو هفتو کې نور هم زیاتېږي. بل دوی دا هم وویل چې کومې حملې چې شوې دي اول په مصر کې بیا په انکارا کې او اوس په فرانس کې نو د دغه په تناظر کې د دې سې ضرورت ته چې د اتحادی ملکونو ترمنځ دا کوششونه د دې د اړخه کوششونه نور هم زیات شي. په دې وخت کې د اتفاق ډیر زیات ضرورت ته او هغه ځینې په نخښه کړی شي د کوم ځای نه چې داسې قسم منسوبو منسوبه سازه کې داسې قسم حملو او بل هغه دا هم ویل چې دا کومې حملې چې په فرانس کې شوې دي فرانسوا اولانډ ویل چې د دغه منسوبه سازی په شام کې شوې وه. په بلجیم کې د دې د ترسره کولو بندوبست شوی او بیا د فرانس نه ورسره کومک ترلاسه شوی او بل دی دا هم په امنیتی شورا باندې غږ کړی دی چې دا هغوی طرف نه دی د ترهګرۍ خلاف قرارداد دی منظور کړی شي او دا یې هم ویلي دي چې د دې خبرې غوښتنه هم کړې ده چې د امریکې صدر باراک اوباما او د روس وزیر اعظم ولادیمیر پوتین سره ملاقاتونه وکړي چې د دغه ترهګرو خلاف هغوی خپل کوششونه نور هم زیات کی دغه خلاف.
نو دغه کوششونه زیاتولو سره د پاریس په دغه پیخه په لړ کې نور څه داسې ورستۍ ریپورټونه شته چې دوی کوم لاسته راوړنه کړي؟
بلکل شته دی. د دغې نه علاوه دا چې کومې پیښې په فرانس کې وشولې د دې وروستو په جرمني کې ځینې نیوکې شوې دي هغه خلک چې په چا باندې شک وو نو د دغې په حکله باندې د پولیس ترجمانی ورنر شنایډر ویلي دي چې په جرمني کې دوه شکمن سړي او یو زنانه چې د هغه نیسلی شوې دي او دوی وایي چې دا نن د نهې پر ورځ د جرمنی اچین خار چې کوم چې د بلجیم او هالند په پوله باندې پروت دی هلته کې دا درې کسان نیستلی شوي دي.
او فرانس کې په خپله هم داسې چاپې شوي دي نو د دې چاپو په هکله خپله د فرانس د کورنیو چارو وزیر څه وایي؟
بالکل هغه دا وایي چې د جمعې په ورځ پیرس کې چې د شو حملو په لړ کې پولیس هغې نه پس یو سل 28 چاپې والی دي او 30 کسان هغې په خپل ولکه کې اغوستي دي او سلو نه زیات کسان چې دي هغه نظربندي کړی شوي دي.
او د دې خبرو ترڅنګ دا راته وایست چې د اروپایي هیوادونو لخوا د دوی سره د مرستو څه صورتحال دی؟
یورپی هوادونو په حواله سره بزدا وایم چې د یورپی یونین د خارجه چارو چې کوم مشر دا فریډیکا موګرینی هغه د نهي پر ورځ باندې ویل دي چې یورپی هوادونو او د هوادونو فرانس پیرس د حملو په لړ کې د خپل فوجي او نور مرستو امدا په حق لباندي هغه وړاندیز کړي دي او بل د هغه په حق لباندي د یورپی یونین اتحاد هوادونو د خارجه وزیرانو د غونډ یو غونډه شیوا او هغه نه پست موګرینی دا خبره وکړه چې دا په اول ځل دا چې د ایو د قانون په یو شک عمل کولی شي او د دغه شک تر لاندې کچری د هوادی ملکونو په یو غړی باندې چرته څوک حمله وکړي او که بیا دغه ملک دا اوایي چې ما سره تاسو مرسته وکړي دغه اتحادی هوادونو ته هغه خواست وکړي نو هغه د دې خبرې پابندي چې هغه په دې لړکی دغه مدد وکړي.
ډیره مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې.
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
د وایس اف امریکا د ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او تاسو هم دا خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه ګوري او اوري. او اوس هم یو بل موضوع لري تاسو په امره ګرځو چې روسیې ویل دي په د مصر په سینای ټاپو کې چې کوم الوتکه مسافر راغورځېدلې وه په هغه کې د ترګری پیښه سوې وه. دا لومړی ځل دی چې روسیه په رسمي توګه دا خبره مني. په هغه پیښه کې 240 مسافران د عملی په شمول وژل شوي وو. هم په دې باب به خبرې کوو او په ځینې نور موضوعګانو باندې به خبرې کوو زموږ له همکار ښاغلي بیروز خان څخه چې دا وخت یې له موږ سره په سټوډیو کې موجود سړی مسئ په خیر
علي. ډېره مننه.
ډېره مننه. دا خبره چې د روسیې لخوا منل چې مسافر الوتکه د ترګری د عمل سره مخ شوې ده، د اسلامي دولت یا د داعش وسلوالي ډلې په ضد چې کومه جګړه ده هغه به څومره قوي کی؟
کاکر صاحب، څنګه چې اوس د ښکاره ده چې داعش لول کې خو ډیرو هیوادونو به شمول د امریکې دا ګڼل چې غنی داعش د دغه شام او د عراق تر حد پورې به دی وی او دی نورې نړۍ ته غندې کوم خطر نه پیخی، خو اوس د داعش په نوم باندې یا د داعش د دغه تنظیم د دغه فکر سره تړلی کسانو چې په نور نړۍ کې لکه اوس دا د بیروت ذکر وکړو، دغه شانتي به د ترکیه ذکر وکړو تیر ورځو کې، اوس به د روسی چې کوم الوتکه ده د سورلو الوتکه ده د دې راغورځولو ذکر وکړو، او د په فرانس کې چې کوم ترګری پیښې شوې د دې ذکر چې وکړو، نو داعش هم خپل لاسونه اوږده کړل دا خاورې نه چې کوم دي د دې په تصرف کې ده د شام او د عراق. اوس د دې په مقابل کې ټوله نړۍ هم یو ځای شوې ده، یو شوې ده د سخکاره د دوی په شا باندې څوک د دې ملاتړ نه کوي. ترکیه باندې یا په سعودي باندې کوم تورونه دي یا نیوکې دي یا تر دې حد پورې چې ګندې دا د امریکا او د اسرائیل جوړ شوي تنظیمونه دي، خو اوس د دوی خلاف چې کوم عملیات شروع دي هغه هم دا ښکاره کوي چې دغه د داعش یا د خلافت اعلان چې کړی دی دغه داعش ته یوازې ده، او ورځ په ورځ د دې خلاف چې کوم اتحادیه ده هغه قوي کیږي، او داسې ښکاري چې کوم عملیات د دې خلاف روان دي، کوم ځمکې چې د دې په لاس کې نن سبا دي دا به ډېرې زر ښکاري داسې چې د دې د لاس واخیستل شي، د هغې به بیا راتلونکی څه جوړېږي دغه به بیا بله خبرې، ځکه چې په دې کې هم نور سیاست به منځته راځي، د سنی او د شیعه ذکر به راځي، د شام د ننه اقتدار د بدلون ذکر به راځي، په عراق کې به یو داسې نظام منځته راوړل وي، دا ټولې به بیا او په دغه خطه کې نور ملکونه دي، سعودي دی، ایران دی، اسرائیل دی، مصر دے دغه شان دی نور نو د دوی په اړه بیا چې کوم فیصله کیږي هغه به مرستې وي خو داسې ښکاري چې داعش په دې توګه چې نن څنګه دی داسې پاتې نشي او د منځ بزي
بروس خان صاحب تاسو په خپل د مصر ذکر وکړ او د ترکیه انکره او د نور ذکر مهم وکړ زه وایم چې د داعش د جنگي توان په حواله سره خبرو وکړو لکه څنګه چې په مصر کې ترګر بریدونه کړی دي د ترکیه په انکارا کې د لبنان په بیروت کې او اوس بیا په پاریس کې او هلته په شام کې هم جګړه چې د نو هغه تیز شوی ده نو دا جګړه ستاسو په ګومان کمی خواته روانه ده او پای به څه وي
که د داعش د نظامی قوت ذکر وکړو یا دغه یو جایزه واخلو نو هغه ځمکه چې دوی په عراق کې ونیوي نو هغه د هغه عراقي ځواکونو نه د هغه کوردي ځواکونو نه او د هغه اقلیتي ډلو نه چې کوم د یزیدی یا د غشنتی نورې د هغه سیمې ونیوي ځکه د دوی په خلاف منظمه جګړه نه و یا د شام ذکر وکړو په شام کې دوی هغه ځمکې ونیوي هغه ځوینه ونیول چې زیاتره د سنیانو سیمې دي یا د که د شیعګانو سیمې هم دي د شیا مسلمانانو نو هغه هم د دغه چې کوم د شام قیادت دی یا بشر الاسد دی د هغه د ځواکونو په ولقه کې نه وي نورې خو اوس د دې نظامي حیثیت چې کوم دی پوځي حیثیت چې دی د هغه ورځ تر ورځه په کمېدو دی ځکه په شروع کې چې دوی ته کوم د بهر نه هم کومکونه راتلل کوم ځوانان ځان چمتو کړی او تیاروي دغه شانتي در جینکو پورې چې هغې تر دې حده تیارې شوې دې ته هم چمتو دي چې د دغې د دوی د وینا له مخې هغه مجاهدینو ته دوی د جنسي خدمت دپاره هم ځان وړاندې کړي اوس هغه سیز پاتې نه دی د هغوی هغه ملګري واپس هلته زړه تنګ شوی دی واپس هغه ملګرونو ته تلل غواړي تښتي خو داسې ممکنه ده او دا به وي تر ډېره وخته چې چرته په ځانګړې توګه څنګه چې په ترکیه کې شوي دي څنګه چې په فرانس کې وشول څنګه چې داشنتې په بیروت کې شوي دي دغه اوس په کې د مصر د روسي جهاز دا ذکر داسې پیخي چې دا به ځانګړې پیخي وي دغه به رامنځته کیږي خو نظامي حیثیت د دوی نه ښکاري چې دا به قوي شي دا به نور کمزوري کیږي
بیروس خان صاحب د داعش وسله والې ډله کې دننه خپل نظم رابطه او همکاري که د القاعده غوندې وسله والې ډلې سره مقایسه کو نو تاسو څه فرق پکې وینئ
القاعده او د داعش دا د یو مسلسل د جهاد په نوم د یو تربیې نه دا 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 یو شکل تروزی بل شکل تروزی په افغانستان کې چې کله د روسیا د فوجونو دا وخت شوروي اتحاد د ځواکونو خلاف امریکا او د امریکا پلویانو پاکستان په سر کې جنگ پیل کو او د پاکستان په ځمکه باندې د خلکو ته تربیه ورکول شروع شول دي ته پیسې وسلې د هر څه شروع شول د هغه نه سر اونخته او نن د هغه مجاهدین نه دا خبره روانه ده او د هغه مخاله په پاکستان کې د غشتي مذهبي ځواکونه مذهبي ګوندونه چې هغه په کشمیر کې او بیا روستو هم دغه په افغانستان کې د هغې زیرې هم د عرب د ملکونو سره دي د اخوان المسلمین سره دي خو نن چې کوم شکل ته دا خبره را ووته نو جهادي کلچر چې ورته وایي دغه د جهادي کلتور تر دې حده ورسول شو چې نن د اسلام د نوم نه د خلکو یره کیږي او بیا اوس دا چې کوم د القاعده سره ذکر تاسو وکړو القاعده چې کله دومره قوي شوه چې د افغانستان نه هغوی پلانینګ وکړي او د 9/11 غوندې پیښې رامنځته کړي نو ځکه د القاعده خلاف هم امریکا او هم پلویان ودریدل القاعده د افغانستان نه لری کړه خو القاعده پاکستان ته واوړېده او بیا د هغې مشر پاکستان کې راووته اوس چې کله د اسامه بن لادن اوجل شو نو د دوی دغه تنظیمونو سره چې هغه غواړي هم د ټوپک د لارې خپل اهداف ترلاسه کړي هغوی د القاعده نه ځان اوشلو او بل یو نوم ځان ته دا د داعش په نوم باندې چې اوس رامنځته شوي دي دوی د القاعده غوندې منظم نه دي د هغې په شانتې پلانینګ نه لري خو دوی ځمکه لري او د ځمکې د لرلو په وجه باندې خلک دوی ته راځي ځکه دوی پیسې لري او پیسې دوی ته رقمه نه راځي د روس صدر تورونه لګولي دي چې 30 ملکونه د دوی مرستې کوي د G20 پورې ذکر یې کړی دی چې د دغه ملکونه هم نو کچرې دغه مرستې بند شي څنګه چې هغوی ورپسې خپل اوس یو مهم شروع کړی دی نو ښکاري ده چې ورسته ورځ به دا کمزوري کیږي او د القاعده غوندې منظم ماتنه ښکاري.
ډیره مننه.
مننه.
قدرمن اوریدونکو رازو یو بل ریپورت ولور ته چې د فرانسې په سرخار پاریس کې د داعش وسلواله ډلې لخوا د ترهګرو بریدونو وروسته دغه ډلې د امریکا په شمول نورو غربي هیوادونو کې د ورته بریدونو غواخونه هم کړی دي. په امریکا کې د دې غواخونو وروسته امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي او د داعش د ترهګرۍ نه په غربي نړۍ کې په مسلمانانو څه اغیز شوی دی په دې حکله زموږ همکار نصیر کاکړ د زموږ بل همکار رحمان بنیری سره خبرې کړې دي. هغې نه پوښتلې دي راځئ چې واورو دغه تفصیل څه دی.
پرون د امریکای په نیویارک خار کې د نیویارک خلکو د فرانس د خلکو سره د خواخوږی په خاطر باندې یو ریلی یا یو لاریون کوو په هم په دغه موقع باندې د امریکای د نیویارک خار چې کوم پولیس دي یا آفیسر دي د هغې په ګڼ شمیر کې خلک په ځای کړی شوي وو. داسې ګام د دې نه مخکې هم په امریکا کې اغستل شوی دی کله چې په امریکا کې په مختلفو ښارونو کې د دهشتګردۍ حملې شوي دي. خو پرون لومړی ځل وو چې دی 1500 نه زیات افسران چې دي د ښار په مختلفو چوکونو باندې پر ځای کړي وو او د نیویارک ښار چې کوم کمشنر دی هغه ویل چې دی په عمومي کچه باندې دومره کوټلې ګامونه په بل هیواد کې د حملو وروستو قلم نه دی اخیستي. دې نه علاوه چې کوم افسرانو د هغې نه علاوه د هغه سپیکم ته چې K9 ویل کېږي هغه هم په ځای کړی وو کوم چې خلک بویول شي یا خلک سارل شي یا د هغې په موجودګۍ باندې اطلاع ورکول شي یا پیغام ورکول شي کوم ته چې K9 ډاګز ویل کېږي. پرون چې کوم لاریونو په دې موقع باندې د فرانس چې کوم کونسل دی هغه هم موجود وو او هغه یو وار بیا خبره تکرار کړې وه په دغه لاریون کې چې د دویم عالمي جنگ نه وروسته په فرانس کې تر ټولو زیاتې خونړې حملې شوې دي. هغه ویل چې دا د جګړې ګام دی او فرانس دا وخت په حالت جنگ کې دی. دین علاوه هم په دغه موقع باندې د امریکای چې کوم د نیویارک خار میر دی هغه هم موجود وو. هغه هم ویلي دي چې مونږه د خپل نیویارک خلکو تحفظ لپاره د دې خار تحفظ لپاره او چې داسې کوم ګامونه شي چټک یو نه غولاړو. یو خبره بل کاکړ صاحب چې د نیویارک خار نه علاوه د امریکای په نورو خارونو کې هم کله چې هم داسې پیښه وشي نو د سکیورټي لکه واشنگټن ډي سي، کالیفورنیا، نیوجرسي یا نور چې کوم خارونه پي کې داسې کوټل ګامونه پورته کول کیږي.
او بنیر صاحب کده راته وسه د داعش ته حمله په وجه په امریکا او په لویدیځ نړۍ کې په مسلمان نانو باندې اوس شکونه کیږي. په امریکا او یورپ کې د اوسیدونکو مسلمانانو په اړه د تود بیس کې نوی خبرې څه دي؟
نوی خبرې په امریکا کې چې کوم دي هغه به زه د مخکې کمه او نور چې په وسترن ورلد کې دغه دویم نمبر راشم. په امریکا کې دا وخت د صدارت لپاره چې کوم د امیدواران دي یا کاندیدان دي دا وزغل روان دي. هغه خپل خلک په مختلفو نظریو باندې قانع کوي چې ووټ ورته ورکي. په دې کې د ریپبلیکن ګوند کم چې د امریکا د صدر مخالف ګوند دي او ډیموکرات ګوند کم چې د امریکا د صدر براک اوباما ګوند دي. دواړو طرفونو کاندیدان چې خپل خپل درځ وړاندې کوي. ته ټولو په دریم نمبر باندې د ریپبلیکن ګوند چې کوم امیدوار دی د فلوریدا نه هغه پرون په خپل تقریر کې ویلي دي کمنګ چری لزرا مهاجر د شام نه رابلو کم چې امریکا جمعنه یا وعده کړی دا نو دوی ویل کېدی شي 9000 9000 9000 خلک چې دا قسم وي هغه دهشتګرد نه وي خو کېدی شي یو پکې دهشتګرد شي نو بیا به سګو دا تپوس کړی دی. دویم په لومړي نمبر باندې چې کوم امیدوار دی کوم چې سخت دریزه امیدوار سخت دریزه مطلب دا چې دغه دریز چې کوم دی همیشه سخت وي په مهاجرت باندې لکه د مکسیکو یا د لاتین امریکا چې کوم مهاجر دی پاغه باندې همیشه دریز سخت وي. دغه نوم دی ډونلډ ټرمپ څوک چې یو کاروباري شخصیت دی دغه دریز نور هم د دینه سخت دی. هغه وی زبا چې کله صدر شم نزو په امریکا کې د جماعتونو سارنه هم کومه د هغه ډیبیټ یا هغه بحث چې کوم چې په امریکا کې راپورته شوی دی او کاکړ سپ تاسو د وسترن ورلد خبرو نما د اتوار پورز چې کله خپل خبرونه کوله واشنگټن ټو خیبر نما د خپل سرنکارانو نه دا پوښتنه کړې و چې د آی اس په پیرس کې یا فرانس کې حملو به په اسلامي نړۍ باندې په مهاجر اساس راتوي. نغوره ته ویل چې په ایست کې خصوصا چې جګړه روانه نه میډل ایست کې د هغه ځند لکونو په شمیره کې مهاجر چې د یورپ ته فرانس ته جرمنی ته او د هیوادونو تر باندې پدې کې به هیڅ زیات کمی راشي. امریکای تر لرلو کې مهاجر چې دی دا غو ویزې به ورکول بنشي او هغه لز زره مهاجر کم چې امریکا وعده کړی دا د هغه راتل امکان چې دی هغه ډیر زیات کم شو.
یعنی پر مسلمانانو باندې بډي اغیزې دي.
بالکل جی.
ډیر مننه رحمان بنیری صاحب او کورمودان
کاکر صاحب هر کله.
د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر من اوریدونکو خبري خبرونه له دوام لري او اوس هم زو یو بیا د فرانس د پاریس د پیښې په باب د هغه شار کې د ترګری پیښې ورسته په امریکا کې د شام د کډوالو دغه هیواد ته د ننوتلو او پناه اخیستلو په حق له ډیر به سونه راپورته سوي دي او راپورونه وایي چې نږدې 15 امریکایي ایالتونو د شام کډوال له قبلولو څخه انکار کړی دی. د امریکا صدر براک اوباما ویلي وو چې دوی به د خپل برخې 10,000 کډوالو ته په امریکا کې ځای ورکوي. په دې باب د وایس اف امریکا یو رپورټر ته زموږ همکار صداقت جان په ژغ وړاندې کوو.
په امریکا کې د شام ځینې مهاجرینو ته د پناه ورکولو د صدر براک اوباما په اعلان د حزب اختلاف پارټۍ ناکیدین وای د دې په نتیجه کې به شام د کډوالو ترڅنګ تر اگر هم امریکې ته راورسي. د ریپبلیکن پارټۍ سینیټر جیف سیشنز وای په دې هیواد کې هم هغه رنگ واقعیات رامنځته شي کوم چې فرانس کې ولیدل شول. سینیټر سیشنز غواړي چې تر څو کانګرس د شام مهاجرینو ته امریکا کې د داخلېدو د اجازه ورکولو یا د نه ورکولو غوسه فیصله نوي کړي په موجوده وخت کې د دوی پر راتګ پابندي ولګول شي. سینیټر سیشنز وای تر څو مهاجرینو د پس منظر او د درخواستونو د سیړنې نظام نوي پر ځای شوی ډېر امکان دی چې د ترګری رجحان لرونکو خلک به هم د راتګ اجازه ترلاسه کړي شي. د براک اوباما د فیصلې دفاع کوونکي د واکمن ډیموکراتیک پارټۍ د کانګرس غړي وای د مهاجرینو کره تحقیقات کولای شي چې پکې سو سو میاشتې او کله کله خو پکې د کلونو پورې وخت ولګي. د ډیموکراتیک پارټۍ سینیټر بن کارډن وای مهاجرینو د درخواستونو په پلټنو کې د حکومت ډېر ادارې برخه اخلي چې دا یقیني کړي چې څوک خو د ترګرو ډلو یا د داعش سره تړون نه لري. د ریپبلیکن پارټۍ مشران دا پوښتنه راپورته کوي چې څنګه لکه د شام په رنګ د یو جنگ ځپلي هیواد نه د راتلونکو خلکو په اړه په کره توګه تحقیقات کولی شي. د ریپبلیکن پارټۍ سینیټر باب کور کروای په یو داسې هیواد کې سرنګ د یو کس د پس منظر په اړه معلومات ترلاسه کیدی شي چرته چې د معلوماتو ذخیره کولو یو مرکزی نظام موجود نه وي. که یو خوا د شام د مهاجرینو په اړه په کانګرس کې دا بحث روان دی نو د واشنگتن لری د شلو ریاستونو گورنرانو اعلان کړي چې شام نه راغلي کډوال به په خپلو ریاستونو کې آبادیدو ته نه پریږدي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.diwaradio.com
یعنی www.diwaradio.com
یا www.voadiwaradio.com
یعنی www.voadiwaradio.com.
قدرمن اوریدونکو راځو یو بل ریپورت ولور ته چې د پاکستان د پوز سرلخکر جنرال راحیل شریف دا وخت د امریکای په 15 ورځې سفر راغلی دی او نوموړی پرون د سی آی ای لمشر سره لیده کاته کړی دی او نن په پینټاګون کې د امریکایي پوځي چارواکو سره به هم لیدنه کوي. په دې ملاقاتونو اجنډا به څه وي او په کومو موضوعګانو باندې به خبرې اترې کیږي زموږ همکار نصیر کاکړ د ډیوه ریډیو څیړنکار پیر زبیر شاه سره په دې حقله خبرې کړې دي. راځئ چې واورو د دې خبرو تفصیل څه دی.
ملاقاتونه چې لکه تاسو وویل پرون دوی د جان برنن سره ملاو سوای وو چې کوم استخباراتي ادارې مشر دا د سی آی او دغه نه علاوه کوم معلومات دي دا ویسټ خلاص لو پروفایل دا داسې خاص میډیا غنستا اکثر سینیټر جانکاری سره به ملاقات کوي اشکارټر دا کوم سیکرټری ډیفنس دا دغه نه علاوه به نور پنټاګان سره به کوم فوجی اهلکار دی هغوی سره او مین چې کومې خبرې به وي هغه به یو خو کوم بنیادی خبره دی پاکستان او د امریکای ترمنځ یو د افغانستان مستقبل او د افغانستان سره د بیچ افیکټ ګټ کولای شي او بل چې کوم جوهري هتیارونه دي دغه ایجنډا مخکې نواز شریف سره غلاو وزیر اعظم هغه سره هدا او د سره به دا مین خبري او د سره به دا ډېر مهم پدې چې د فوج پاکستان شه داسې اداره ده هغه دواړو په دې چې کوم دا خبرې دي هغه واک او اختیار هم لري اغنه مخشه چې کوم سویلین وزیر اعظم واغه دومره زور او دومره واسنه په خبرو شي دا ملاقاتونه دا چې کوم د دوره دا په دا ډیره مهمه ده
او پر سبا څنګه چې یواره د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او بیا اورسته هم د پورس لشکر جنرال راحیل شریف هم د افغانستان موضوع چونګې هم په ملاقاتونو کې ډیره مهمه ګڼل کیږي په داسې حال چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ خپل اړیکې چې دی هغه هم نه دي سمې او امریکا غواړي چې پاکستان ته هم په دې باب یعنی په افغانستان کې چې د سولې او جوړجاړي چې کومه پروسه د طالبانو سره خبرې اترې دي په دې کې رول ورکي وو پاکستان ته څومره اخلاص دلته لیدل کیږي په امریکا کې چې پاکستان به وکولای شي هم د سولې او روغې جوړې په دې پروسه کې
دغه خو لکه کلاس خبره ده د پاکستانانو چې کوم د فوج تعلقات عام کوم غدا جنرال باجو هغه دا ویل دي چې موږ ډېر اخلاص سره کار کوو په افغانستان سولې او امن راوستلو لپاره خو ما نه ده خیال چې دا څه زر به په دې سره تاسو چې مسله ټول دا مسله طالبانو یاد افغانستان یاد امریکای د طالبانو نه دا غټه مسله کوم د افغانستان او پاکستان دا او افغانستان په دښته مو پاکستان اعتبار نه کوي او خبرو ته نه تیار دا وایي چې موږ خبره طالبانو سره نه مرسته پاکستان سره په کار دي پاکستان نه وکي خو بل دغه ټیم پاکستان دنیا ته دا ښکار کوي او امریکا ته دا ښکار کوي چې دوی اوس په طالبان باندې کنټرول ستا او دوی راوستای شي او الوی راولي چې کله دوی وغواړي او خو یو دا خبره بل امریکا پاکستان دا هوای چې کوم دا نور ګروپونه دي نن سبا سپیشل دا اوس دا یس نه باندې ښکارې ته یې باسو او افغاني نت ورک سو او دا نور داسې ګروپونه چې کوم پاکستان سره مشته دي دوی په خلاف د اکشن واخلي دا کې څو کې سي دي دا باندې مال د خاط دي د زر په داسې هغه سره وسی راځنامه خدا کې سي بچلې شي
ډېر مننه پیر زبر شاه صاحب او د ځان خیال ساتي
ډېر مننه
ګرانو اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې وخت شوې ده مطبوعاتو ته د کتنی راځي چې په ګډه سره وګورو او واورو چې مطبوعات کې کومه موضوع راغلی ده
په شام او عراق کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د مبارزه کوونکو تحریک د ISIS یا د دولت اسلامیا په 14 اکتوبر د فرانس په صدر مقام پیرس کې د خونړو ترهګر حملو د ذمہوارو په خپل سر د اخیستو ورستو کې یو طرف ته فرانس د صدر اولان د اعلان مطابق د شام په رقه خار د دولت اسلامیا په مورچو ډیر ناتر سره بمباره ته لاس اچولې ده نو بل طرف ته په ټول یورپ امریکا او د نړۍ په نور ملکونو کې مطبوعاتو کې د دولت اسلامیا د عملیاتو او د دولت اسلامي خلاف د پوزي کار روايو له سببه د دولت اسلامي په استقامت کې د سفر قراتلو یا نه راتلو په بابل مختلف قسمه تفصيلي ريپورتونه تجزيه او مباحثي چاپ کیږي نن د برتانیي په ګارډین ورسپانه کې په دې موضوع یو تفصيلي معلوماتي ريپورت چاپ شوی دی د ريپورت سرخط ته د دولت اسلامي د خلافت نسب العين که غزار اوهم خوري بیا هم په دولت اسلامي باندې خپل عملیاتو کې د بدلون راوستو د حکمت عمل له ثوابه سره ډیر فرق نه پریوزي ګارډین اخبار خپل ریپورت کې زیاتای ک فرانس پرقه بمباره له زور ور کړې ده نو امریکای د دولت اسلامي د تیلو ټینکري د خپل شش لاندې راوستي دي او ور سره کورد جنگیالو د موصل نه رقیتا در 70 لار پرې کړې ده دولت اسلامي د هغې جرنیلی لارې نه لاس وینځلې ده د کمی ترمخې چې به ISIS د تیلو لیګلو او خرصولونه د میاشتې 40 کروڑ ډالر آمدن ځان لپاره پیدا کولو فرانس پرقه خر په شلو داسو ځایونو هم بمباری کړی ده چې دین وړاندې په نوا شوی. خو د ښار اوسیدونکو د بمبارۍ نه پس د فرانس دا عملیات فوزی لحاظ سره بے فائدې ګرځولی دي. خو د فرانس چارواکو د رقه ښار د اوسیدونکو دا خیال رد کړی دی او وایي چې د جمعې د ورځې د پیرس د حملو منصوبه سازانو خپلو خودکشو ته هدایات په رقه ښار کې د خپل تربیتي کیمپ نه ورکول، کوم چې د فرانس په بمبارۍ کې اوس تباه کړی شوی دی. د عراق په نور ختیځه سیمه کې د دولت اسلامیه د تیلو په ټینکرو امریکای پر لپسې حمله کړې دي. دغه سیمه کې د تیلو ټینکرې په لومړي ځل نه خکړې شوې دي، ځکه چې د ټینکرو په وشتو کې د بیګنا خلکو د وجلې کېدو خطر و. رپورت جاتی چې په دغه سیمه کې اوس د دولت اسلامیه هیڅ نه دی پاتې، ځکه چې د خارجي سړکونه هم په بلډوزر اړولې شوې دي. کورت چارواکی وایي چې د سنجار د نیو ورستو د دولت اسلامیه جنگیالي باج او بلاج نومې خاریو ته تښتیدلی دي. دوی دا هم ویلي دي چې د دولت اسلامیه مشر ابوبکر چې د کم خلافت اعلان کړی و، دا په موسل، انبار او رقه ښارونو مشتمل و چې کل رقبه د اردن برابر و. خو د کوردو د سیمهیز حکومت امنیتی مشر مسرور برزانی وایي موږ د دولت اسلامیه خلافت په دریو اهمو سیمو تل افار او سنجار او سنجار او شام کې پاره پاره کړی دی. امریکا د خپلو فضائی حملو په ذریعہ د مسرور برزانی د زمینی فوزونو امداد کوي. برزانی زیاتی چې دولت اسلامیه لکه د کال 2014 د دولت اسلامیه غونډې نه د پاتې، خو که فشار پې کم شو نو دوی بیا سر راپورته کولی شي. دوی نن په یو لوی سیمه اختیار قائم کړی دی، په لکونو خلکو حکومت کوي او د شمالي افریقې په شان د نړۍ په نورو برخو کې خپې غځي. د دولت اسلامیه د روایتي جنگ صلاحیت ممکن ده چې پاتې نه وي، خو دوی د جنگ او ترهګرۍ انداز اوس بدل کړی دی او د دې بدل انداز مظاهره دوی د پیرس حملو کې وکړه.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې؟
شزی چیرې ناکام دي؟
خزه ولې د زور زیاتې نه خجوړیږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي؟
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وخت بل ډیوه پروګرام اوریدل مه هیروئ.
دا د وایس اف امریکا جی بری ډیو ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی څخه اوري او ګوري. او سمزو د پاکستان کرکټ ځپلې بلوچستان یاله تولوري ته چیرې چې چارواکي وایي یو اورګاډه له خپلې لارې څخه اوښته ده چې له عمله نږدې 14 کسان مړه شوي او تر سلو زیات ژوبل دي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوڅ هم دغه سیمې ته ورغلی او د پیشي کتنه کړې ده. دغه پیشه چارواکي وایي د بولان په غرونو کې د آبیګوم په سیمه کې رامنځته شوی. نور حل راکوي حمید سمسور په دې رپورت کې.
په کوټه کې د اورګاډي انتظامی چارواکو وویل چې دغه پیشه له کوټ ښار څخه د سویل په لور د 50 کیلومتر په واټن باندې د ضلع بولان د آبیګون په سیمه کې هغه مهال منځ سواله کله چې له کوټ څخه راویل پنډي ته روانه د جاپر ایکسپریس اورګاډي انجن او ډبې د خپلې لیکي له پولیس څخه واوښتلې. د بلوچستان د اورګاډي ډیویژنل سپرډنټ فیض محمد بوکټي وویل چې لومړی د اورګاډي انجن او څلور ډبې چپاسولې، وروسته بیا ټول اورګاډه واوښتلا. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکټي دورانکاری د پیشي امکان رد کړی. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر وویل چې د مړو شمیر اوس و 14 تر رسیدلې ده، تر سل زیات ټپیان شوي دي. په وجل سوو کې د اورګاډي د انجن ډرایور محمد ایوب او کلینر وسیم اقبال او دوه د پولیسو عسکر شامل دي. د پیش پر ځای باندې یو عیني شاهد وویل څلور ځلې بریک ولګوي لکن اورګاډن ودرې دلا اوندې پاته سوی مسافر ویایي د بلوچستان د اورګاډي ډیویژنل سپرډنټ فیض محمد بوکټي وویل چې د بریک د پیلې دوله سبب زخه دغه پیژ رامنسته سوی ده. د پوج احمد څنګه آی اس پی آر وی چې ملیشیا کواوی کویک ریسپانس فورس او د پوج څلور هلیکاپټر د ژغورنې په کار کې بوخت دي. شپږویشت کاري ټپیان شوي کسانې هلیکاپټرو په ذریعه باندې کوټې ته راوړل. یولس نور ژوبل شوي کسانې د ایمبولنسو په ذریعه باندې دلته راستانه کړل. لږ ټپیان سوي کسان بیا د مچ دولتي روغتون ته یوړل. د رواني میاشتې په پیل کې هم پر جعفر اکسپرس باندې د مستونګ د دشت په سیمه کې بمي چاودنه وسوه چې په ترڅ کې درې کسان وژل سوي وو. یولس بیا ټپیان وو. د هغې پیښې مسؤلیت یونایټیډ بلوڅ آرمي په سر اخیستی وو. پر جعفر اکسپرس باندې په 2013 کې هم دوه واره د راکټونو بریدونه ترسره سوي وو او دغه ډول د مچ او د سوي ترمنځ د پنتیر په سیمه کې هم بریدور باندې سوي وو چې د زیاتره مسؤلیت بلوڅ وسلوالې ډلې په تیرو وختو کې پر سر اخیستی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
په خیر راغلی بی بی شیرینه کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزې په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا ځای ورکوي.
موږ به خپلې حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپلې
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې ځای دی.
وی او ای ډیوا.
من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او تلویزیون دغه خبری خبرونه لا دوام لري او تاسو زموږه خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی ناوري. راځو یو بل ریپورت ولور ته چې چارواکي وایي د پاکستان په نانګا پربت غر کې بهرنی غرختونکي د وژنې د پیخي پلان جوړونکي مشکوک عزیز الله له پولیسو سره د مقابله وروسته تښتیدلی دی. په دې حکله احسان محمد خان یو ریپورت تیار کړی دی، تاسو وړاندې کوو.
د گلگت بلتستان د کورنو چارو سیکرتر احسان بوټا ډیو رادیو ته ویلي دغه د ننګ پربت ماستر مایند عزیز الله د چلاس د تانګیر سیمې په یو کور کې پټ شوی وو چې امنیتي ځواکونو د نیولو لپاره عملیات وکړل، خو د دغه ترهګر د لوري په امنیتي قواو لاسي بمان ور اوریدل او په نتیجه کې لس پولیس والا جوبل او ترهګر په تیښته کې بریالی شو. په دې اړه ډیو ریډیو ته نوموړې وایي،
جب وہ جیسی پتہ چلا انفارمیشن آئی تو پھر پولیس کو وہاں پہ کارڈن کیا گیا اور باقی جو فورسز ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو وہاں بھجوایا گیا تاکہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، اور گرینیڈ وغیرہ بھی تھے ان کے پاس، انہوں نے پھینکا گرینیڈ اور پولیس والے کو ساتھ کے چیز جو تھے جوان ان کو وہ لگا، تو اس دوران وہ اس نے موقع
دے وائی سنگا چے دا دغه تر اگر په تانگیر سیمه کې د موجودګۍ خبر ترلاسه شو نو پولیس او نور امنیتی ځواکونه دغه سیمه ته د کاروایی لپاره ورسېدل، خو دغه تر اگر سره لاسی بمان او درنه اسلحه هم وه چې دغه یې د امنیتي ځواکونو پر ضد وکاروله او د تیښتې لارې وموندله. دغه تر اگر کمانډر عزیز الله چې 28 جون 2013 کې نانګا پربت په بیس کیمپ تر اگر برید کړی وو او د لس بار ملکی غرختونکو په شمول یو ځای لارښودې وجلی وو. د گلګت بلتستان د کورنو چارو سکتر احسان بوټا زیاته کړه د تر اگر ډلې د دغه کمانډر ځنې ملګري نیولې شوي دي او د هغوی د خلاصي دپاره د سپیشل کمیونیکیشن ارګنایزیشن دوه چارواکي هم تښتولي دي.
لیکن جو ان کے لواحقین کہہ لیں یا ان کے رشتہ دار ہیں ان سے شاید ایسی بات ہوئی ہے.
دے وائی دا خپل تر اگر ملگرو خلاصولو دا پارا نیغ پا نیغا دا حکومت سرا کم خبرائی ندا کڑی، خو چی دا تر اگرو کم چارواکی تختولی دی دا حقوی دا خپلوانو سرا دا داسی خبرو اطلاع دا. د گلگت بلتستان په نانګا پربت بیس کیمپ ته شوی برید وروستو چې د چلاس د امیر سیمو کې یو شمیر نورې هم د ترهګرۍ پیخي رامنځته شوې دي. د گلگت بلتستان چارواکي وایي د تغه تختیدلی ترهګر کمانډر د نیولو دپاره د چلاس تانګیر او خواوشا سیمو کې د لټنې عملیات روان کړي دي او په دغه سیمه کې موجود دوه تنانې هم نیولې دي چا چې دغه ترهګرو ته اسانتیاوې ورکولې. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، ایبټ آباد.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کترمن اوریدونکو، پرون د دوشنبه پر ورځ د قبایلی سیمې سیاسي مشرانو، قبایلی مشرانو، د مدني ټولنې د سازمانونو لخوا او هم هلته د ځوانانو سازمانونو او ورسره د وکیلانو سازمانونو یو احتجاجي لاریون له رشکۍ څخه تر اسلام آباد پورې استلی وو او هم د پارلمان مخې ته احتجاجي مظاهره کړې وه. دوی غوښتنه کوله چې په قبایلی سیمو کې د اف سی آر قانون ختم کړل سي او د پاکستان په اساسي قانون کې د 22م آئینی بدلون منزور کړل سي او په دې باندې بحث وسی. دا د ترڅنګ دی دا هم ویل چې د پاکستان د ستري محکمې او د عالی محکمې ساحدي تر قبایلی سیمو پورې وغځول سي. دغه قبایلی سیمې د خلکو احتجاج ته پاکستانی مطبوعاتو څومره ځای ورکړی وو او څومره په اصطلاح باندې کوریج ورته ورکول سوی دی او د دوی ژغ ته څومره پاملرنه سوی. زموږ خبریال ارشد مومند د قبایلی سیمې د ژورنالیستانو د یونین یا د سازمان له یو مشر صفدر داور سره ورباندې مرکه کړې ده او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
ګوره که ته بل ته راپوګورې چې کوم په وینو رنګ خبرونه وي په ډروناټیک سي پکې طالبان پکې یادېږي ملټر سي پکې یادېږي دا خوارو غریبو قبایلو وینه پکې شامله وي نو هغه خبر خو ډېر قدرت سره چلایي دی بریکنګ نیوز کې پار سکے په دې چې پرون تداري دي په دې باندې کته وګورې یو طرف تھا دغه صحیح باندې دې چوک باندې چې کوم 50 سره څوک لرو کې 124 دل د ګورنر کړو عمران خان او طاهر القادری او د 124 دل کې د 124 دل ټول 24 دلته د پندې میډیا فوکس وا او هغه خدیر او رسمي چې هغه کې د پنجاب سره تعلق لرن کې میډیا او پنجاب سره تعلق لرن کې کسانو درنو عامدغه دي چې وبندې بل طرف ته کته وګوره پرم ته زرونو کسانو غلي او د تا کوریج نه ملایږي دا خو مونږ همیشه او جاړه کو بلکې هغه خبرونه سیاکی کی چپکی کی خپل شي چې کب د دې د انټرسټیس د پنجاب او یا زموږ د سټیټ ګورنمنت
سب دردول سه په داسې محل چې قومي میډیا د قبایلو مسلو ته کوریج نه ورکي نو زی ځوانان نورې کومې طریقې استعمالول شي چې خپل مسلې روچته کی
قبایلی خلک ځوانان چې کوم دي د سوشل میډیا باندې نن سبا ډېر اکټیو دي چار چار سره خپل موبایل دی هغه کې ویډیو جوړیږي هغه کې وایس ریکارډ کیږي نو ایس هم په دغه لګي خپل چې کوم چرته داسي سوشل میډیا باندې ځوانان په کار دي چې اسه د دې د ګپ سیزون یا انټرټینمنت ګوري په کار دا دي چې د علاقې د لپاره کردار ادا کی
سب دردول سب د پښتنو خپل کوم میډیا شته
چې پاکستان پښتنو خپل میډیا نشته بلکې زنده دا وایم چې د افغانستان پښتنو خپل میډیا نشته چې څومره ټي وی چینل دي څوک دا ایران فنډډ دي څوک دا اوزبک او تاجک ریجن فنډډ دي نو مطلب دا چې دوه ملکونو کې چې څومره پښتنو دي دا د نمائندګۍ لپاره تر اوسه پورې دا میډیا کې ایسو نمائندګۍ نشته نو په کار دي چې موږ چې کوم هټ خلک دي پیسې والا خلک دي دا په خپل چینل کولاو کې په خپل د ریډیو کولاو کې نو دا وایو د دې کاروبار چې کوم بزنس کمیونټي دي دایته به بزنس هم کیږي او سره به دا ولس خدمت هم کیږي چې دا د وخت یو عام ضرورت دی.
مننه صاحب در ډول صاحب خوشاله اوسې.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
درمن اوریدونکو د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبه کې د وړو او منځني کاروبارونو لپاره پور ورکوونکو ادارې ویلې دي چې دوی څلور سلویخت میلیونه روپۍ به وړو کاروباریانو کې ویشلې دي او هغوی ته یې دغه پیسې ورکړې دي. او په دې هکله د سمیډا ایالتي مشر جاوید خټک سره د ډیوه ریډیو خبریال سادی قاسم شاه یوه مرکه کړې ده او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
پروجیکٹ دی ته وی اکنامک ریوټلایزیشن اف خیبر پختونخوا ان فارټا پروجیکټ دی او دا دی د ملټی ډونر ټرست فند پروجیکټ دی. دا هغه خلکو د پاره دی چې کم خلک د انسرجنسی یا فلډ 2010 کې چې کم فلډ راغلی وو جنگ جګړې په وجه باندې چې دا دوی کم کاروبارونه خراب شي وو هغه خلکو کاروبارونه دوباره شروع کولو لپاره دا فنڈز مونږه تقسیم کړی دي. دا فنڈز ټوټل دا کم خلکو ته ملو شو نو دا تقریبا اتیا خلکو او دا پروجیکټ کم دی مونږه روان دي. تر اوسه پرې مونږه 13 خلکو ته دا فنڈ ورسول چې هغه د کاروبارونه چې کم دغه وجه باندې خراب شوی وو د جنگ جګړو په وجه باندې یا د سیلاب په وجه باندې آفتونو په وجه باندې هغه بیا مونږه دوباره شروع کړل دي خلکو د خپل کاروبار. نو دا کم نقصان د دوی په دی وجه باندې چې شوی هغه نقصان پر کولو د لپاره دا فنڈز کم دی مونږه دوی لور کړل.
دی اتیا خلکو له تاسو سمره پیسې ور کړی او ته کول چې تاسو چې دی له سب خلکو له تر اوسه ور کړی شوی دی نو سمره فنڈز ور کړی شوی دی د دې پروګرام لاندې د خلکو لپاره
دا خاص کر چې د کم فنکشن او د چمبر کې چې کم فنکشن په دې کې اتیا کسانو ته په یو ځای باندې 3 کروڑ او 3 لک روپے چې کم دی دا د خلکو ته مونږ رسولي دی. هر یو ذاتی کاروبار چې کم د چاچ خلکو دې نه علاوه چې تر اوسه پر سمره پدی پروجیکټ کې مونږ د خلکو ته د پیسې رسولې دي یا دغه په وجه باندې د دې کاروبار چې کم دی دوباره شروع شوی دی هغه تقریبا یو 6 کروڑ روپے دي چې هغه مونږ اوس پرې د خلکو ته رسولې دي. او د دې په وجه باندې دوه فائدې دي. یو خدا دا چې به چې کم خلکو روزګار ختم شي او هغه روزګار دوباره شروع شو هغه کاروبار دوباره شروع شو هغه چې کم خلک مخکې د دوی سره امپلای یو یا د دوی سره روزګار کولو هغه خلکو ته دوباره چې کم دی خپل روزګار ملو شو. دریمه دا چې په هغه علاقې کې د خلکو مورال یا کانفیڈنس مونږه ورته چې هغه اعتماد چې کم دی په د ګورنمنٹ ارګنایزیشنز باندې یا دغه باندې هغه کم ډیر بحال شو چې یاره حکومت یا د بار ملکی چې کم امداد دی دغه په وجه باندې زمونږه د شی چې کم دی زمونږه کاروبار چې کم دی د خلکو مونږ سره ملاو تړل او مونږ سره دا کار چې کم دی زمونږه بیا روان شو.
اس خو د جنگ جګړې نه او د آفتونو نه چې کم قدرت دی او انساني دی دوه نه فاټه ډيري علاقې متاثر شوی دی. ستاسو دی پروگرام کې آیا صرف د خیبر پختونخوا د خلکو لپاره فنزو کنا د فاټا علاقې په کوم شامل دي او څه قسمه کاروبارونه خلکو شروع کړی دي؟
د کی داسې دی چې دا کم یوزر درې سو خلک تاسو ته مو خپل پدې کې 3.5 سو خلک چې کم دي د فاټا ول دي د فاټا کې مختلف کاروبارونه خاص کر د مربل چې کم کاروبار او مایننګ سایډ باندې کم خلکو کار کولو د مربل چې کم انډستری سفر شي او کارخانه هغه دوباره شروع کول ورسره په مختلف علاقې کې لکه ساوت وزیرستان شو ممن شو بجوړ شو پدې کې مختلف کاروبارونه ورسره خاص کر لکه زمونږ کې چې کم دی ممن کې د کوارټ چې کم دی یو کانې دغه نه پودر جوړول ولا وړې وړې کارخانه به هغه چې کم دی د ټریډران چې کم دی غټ غټ ټریډینګ سوداګانی چې کم خلکو به کوله هغه د پاره فنډ چې کم دی مونږ ورکړی دي. نو 3.5 سو مختلف کاروبارونه چې کم دی هغه مونږ دوباره بحال کړی دي په فنډس په وجه باندې او ورسره پدې باندې نورم کار روان دي ان شاء الله تعالی. کوشش خو زمونږ دا دی چې روانو سومیشتو کې ان شاء الله دا چې کوم تاسو ته یوزر درې سو خلک خینو دا به ان شاء الله نیم زر نه به زیات بزنسونه ان شاء الله چې کوم فنډز موږ سره اویلیبل دي یا شته دي د دې کې به تقریبا د 15 سو پر کاروبارونه چې کوم دي دا دوباره مختلف سکتورو کې موږ به حال کو.
تاسو ډیر مهرباني.
وانی جی ټینک
یو سو ساس کی ته روغ ژوند د پاره څومره قیمتي دي. اے خدایا عقل را اے خدایا په هارا
هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهي یا سي شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
دا د وایس اف امریکا انټیګری ریډیو دا ګلاو کتر من اوریدونکو. یو غیر دولتي موسسه پلان انټرنیشنل وای چې په ټوله نړۍ کې نږدې 15 میلیونه نجونې د کم عمر د ودونو څخه اغیزمنې سوي دي. دغه ادارې ویلي دي چې د یو څیړنه په انډونیزیا، بنگلہ دیش او پاکستان کې کړی دا او په درې سره هیوادونو کې پاکستان هغه ملک چیرې چې دغه شمیر بیا راکم دی او 4.8% انجونی د کم عمر له ودونو سره مخ دی یا بیا اغیزمن دي. بشپړ حال راکوي زموږ خبریال له اسلام آباد څخه پیر بلایشا په دې رپورټ کې.
د دې رپورټ د تیاری لپاره د نړۍ درې لوی اسلامي هیوادونو بنگلادیش، پاکستان او انډونیشیا کې هم د زرګونو په شمیره کې د والدینو، د ځایي مشرانو او د ماشومانو نظر اغیستل شوې دی او په دې اساس جایزه ښایي چې په دغه درې لوی اسلامي هیوادونو په کلیوالو سیمو کې د کم عمرې ودونو شرح ډیره زیاته ده. د رپورټ تر مخه بنگلادیش کې د جنکو د کم عمرې ودونو شرح تر ټولو زیاتې 3.8% ده او دغه شان په انډونیشیا کې 38% جنکو عمرونه د ودونو په وخت د 18 کالو نه کم وی کم چې د کم عمرې په ودونو حسابيږي. په دغه جایزه کې ویل شوې ده چې بنگلاديش او انډونیشیا په پرتله پاکستان کې د جنکو د کم عمرې ودونو شرح کمه یعنی صرف 0.3% ده، خو پاکستان کې د الکانو په کم عمرې کې د ودونو په شرح کې زیاتوالی لیدل کیږي. د پښتنو په سیمه کې د سورې د رواج په ضد مبارزه سمر من الله د پلان انټرنیشنل په رپورت کې دا شمیره سیړي چې ګنیدل ته د الکانو په نسبت د ماشومانو جنکو د ودونو شرح کمه ده او وایي
ویل چې دا پکې کمې راغلی دی او که نه دی راغلی دی. نه چې چې مونږ کله د ماشوموالي واده خبره کوو نو زه پکې دا پوهېدل غواړم چې په دې کې د یو کم کم قسم هغه ماشوموالي هغه ودونه انکلوډ کړي. دی نه چې په پاکستان کانټیکس کې یا زمونږ خیبر پختونخوا علاقه چې دا په دې کې مونږ خبر یو چې دا کوم دا په جرګو کې چې فیصلې کېږي په بدو کې چې جنکای ورکی دا په پورا پاکستان کې ده. نو په دې کې دومره اکیوریټ موږ ته مخ کې هغه نه راځي، مطلب چې کمپیکټر ده کله پورې چې موږ ډیر ان ډیپت او کلچر په نوم کې چې کم ودونه کیږي هغه هم په دې کې انکلوډ نه کو.
د پلان انټرنیشنل په سروي کې دا سرګندونه چې پاکستان کې د ماشومان او الکانو د ودونو شرح د جنکو نه زیاته ده یو نوی رجحان اړخ ته اشاره ورکوي. سمر من الله وایي چې د الکانو لپاره د کم عمرې ودونه هم هغه عمر نقصان دي څومره چې د جنکو لپاره دي او دا رجحان هم اندېښمن بلي.
د دې چې اثرات خو په هلکي او کجینای دواړو نه ډېر زیات پدي دي. دلته چې موږ دا لیدلې دي چې دا سه ماشوم باندې عمر نه مخ کې دا سه یا بوج پریوزی کم سے هغه چتول نه شي هغه وجنه ذهنی دباو هغه شکاری نورم ډیر ورت بد اثر کیږي خپل خو او بد نه پیژني او هغه کله ځان لا کس ظلم ور سره کیږي نو هغه خلاف आवाज نشي چتول. نو زما خیال کې دې کې کوم ټولو کې خبره ده هغه دا چې دیو حلقان هم په دې کې انکلود کړی دي چې دیو د دې هغه څومره زیات دیو باندې د دې اثر کیږي.
واضح دی وی چې پاکستان کې د الکانو لپاره د واده عمر په قانوني توګه 18 کال او د جنکو لپاره 14 کال ټاکل شوی دی، خو په هیواد کې د کم عمرې د ودونو کم غوسه شمار شمیرنه ساتل کیږي. د ماشومانو لپاره کارکونکو د ملګرو ملتونو اداري یونیسف تر مخه پاکستان کې 0% جنکو د 15 کال د عمر نه مخکې ودونه کیږي او د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو بل یو نړیوال تنظیم سیف دی چلډرن د شمار شمیرو تر مخه پاکستان کې 20% ناویان د 18 کالو د عمر نه لاندې وی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
د وایس آف امریکا جی ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو، اوس هم د ساينس په باب یو رپورټ لور ته تاسو پام راګرځو. ساينس پوهان وایي چې په لمر باندې زیاتره وخت چاودنې کیږي او په وقفو وقفو سره هلته لمریز طوفانونه هم راځي. ساینسپوهان ودې ته کتنه کوي چې دغه عمل چې په لمر باندې روان دی، دغه په خپله په مځکه باندې، په نورو سیارو باندې، او بیا په د اطلاعاتو په نظام یا کمیونیکیشن سیستم باندې څومره اغیزه چولی سي، د دې تر څنګ د نیویګیشن یا بیا د سیټلایټ للارې چې څوک خپل لار پیدا کوي په هغه نظام باندې څومره اغیز کولی سي. د وایس اف امریکا یو رپورټ هم په دې باب زموږ همکاره سمینا احسن وړاندې کوي.
سنسپاټس د اور هغه شغلې دي چې په نوره د زورورو الکترومګنټیک طوفانونو د لاسه جوړیږي، او دا په ځمکه 8 منټه پس لیدل کیږي، ولې چې ځمکې ته رسیدو کې هم دومره وخت لګي. دا شغلې د انسانانو لپاره خطرناکې، نو ځکه چې کله په نور دا طوفانونه ډیر زوروري، نو بیا په عالمی خلایي مرکز کې موجوده خلابازانو ته په یو خصوصي حفاظتي ځکه د پاتې کېدو وینا کیږي، او دینا یو یا دوه ورځې پس بیا په نور د دې طوفان ټولو نه غټ عملی چې ورته کورونل ماس ایجکشن ویل کیږي. د ناسا یو ساينسدان الکس ینګ وای
دټس بلیونز اف ټنز اف سولر ماتریال that's blown away from the sun.
په دې مرحله کې په بلیونونو ټنه شمسي مواد د نورنا د دماکې په شکل کې راوځي چې مليونونو کیلومتره د غنټې پر رفتار سفر کوي. ډېری حکومتي ایجنسیانې او د امریکا ایئر فورس سلیری ساته په خلای موسم نظر ساتي. ناسا هم نه یوازې د خپلو خلابازانو او خلای مرکز کې د حساسه الکترونیک آلات د تحفظ لپاره په دې نظر ساتي، بلکې زموږ د نور په حق لا د ډېرو سوالونو جوابونه هم لا پاتې دي. او په دې کې یو سوال دا هم دی چې ولې سنسپاټس د یو لسو کالو پس راځي او لاول کې په مزه او بیا زور نیسي، او بل غټ سوال دا هم دی چې ولې د نور غیر چاپیره ماحول د هغې د ځمکې نه زیات ګرم.
For example, the current solar cycle, as we call it, there were
LXY zarre da yo bal na diri lari lari khuda dwi daraja hararat ya da tawdokh daraja dir pa tezi sara barakhi ji aw da da zarguno millionuno degree puri yoshmir satellites baghair da dame danwar aw da zmak yo danwar termins pa mahol nazar sati aw tasviruna aw nur malumat ra ligi
increases very quickly going from
الکس وای د دې مقصد هر وخت ځان خبر ساتل دي چې شمسی ماحول کې سروان دي، او دا هم چې ټول شمسی نظام او پزمکا چې مونږ ته سخکاری دا په کوم حالت کې دي. الکس وای مونږ د دې حیرانوونکې ستوري یا د نور جوړه مطالعه تشه د تیرو ډیر شو سلويختو کلونو نشورو کړی دا چې په اصل کې د دې عمر سلور بلیون کال دی، او مونږ خو د دې دومره لوی عمر تش د یوې زری عمر د عمر مطالعه هم لا نه د کړی.
بخیر اغلی بی بی شیرینه کی تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي،
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي،
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي،
موږ به خپل حوصله نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو، خپل
پښتنه وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی،
وی او ای ډیوا.
در منو اوریدونکو اولیدونکو د نننې خبری خبرونه دا ځای پای ته رسی، خو چیرته زما زموږ سره اوسی د دې خبرونه نورسته اوس په سو شیبو کې تاسو ته زموږه همکار انیل خالد وړاندې کوي د شپه په خیر خبرونه د دیو ډاکټر، او زما همکار نسیر کاکر تاسو نه ډیره زیاته مننه کوو او تاسو په لوی سختانه تاسو سپارم.